شي وقت افغانستان كل سهار اتبجي شوي. تما د چنند افغانستان د ولس جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي له امنیت شورا وغوښتل چې د افغانستان د خاورې بهر د یاغیانو د پټن ځایونو پر ضد لاس په کار شي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو، د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. اروپایي ټولنې د افغانستان لپاره نوی ځانګړی استازی وټاکه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د امریکا د ملي امنیت له سلاکار سره د افغانستان او سیمې پر امنیتي او سیاسي وضعیت خبرې وکړې. د عراق دفاع وزارت وایي داعش په موصل کې یو تاریخي جومات نړولی دی. اروپایي ټولنې د دې هرکلی وکړ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د دغو انتخاباتو د نیټې د اعلانېدو خبره پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یو نامه مشر تادامیچی یاماماتو وکړه. د وویل مو خبر شوی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د پارلماني انتخاباتو اعلان سبا ته وکړي، یعنی نن. د یماموتو تر دې اعلان وروسته د اروپایي ټولنې استازي د امنیت شورا غونډې ته وویل چې دا یو مثبت ګام دی چې اخیستل شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي وو چې د دې انتخاباتو لپاره د بودیجې ستونزه لري، د لوجستیکي امکاناتو نه موجودیت او ناامنۍ هم د لارې خنډ دی. اروپایي ټولنې د افغانستان لپاره نوی ځانګړی استازی وټاکه. د چهارشنبې په ورځ په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر فدریکا موغیرینی اعلان وکړ چې بلجیمي ډیپلومات رونالد کویبا په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی ټاکل شوی دی. موغیرینی په یو بیان کې وویل چې د اروپایي ټولنې نوی استازی به په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات د هڅو ملاتړ وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د امریکا د ملي امنیت له سلاکار سره د افغانستان سیمې پر امنیتي او سیاسي وضعیت خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت له شورا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې حنیف اتمر پرون د ویډیو کانفرنس له لارې له مک ماستر سره د امریکا او افغانستان ترمنځ د نوي همکاریو پر چوکاټ خبرې وکړې، او هغه ورته ډاډ ورکړ چې د امریکا دولت او د امریکا خلک د افغانستان له خلکو او د دې هیواد له حکومت سره په سختو شرایطو کې خپلو ژمنو او ښه نیت ته متحد پاتې کیږي. دواړو لورو دغه راز د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د نږدې راتلونکي غونډې لپاره د اجنډا د ترتیبولو په اړه هم خبرې وکړې. افغان ولسمشر د یو فرمان له مخې عبداللطیف روخان د لوړو زده کړو وزارت لپاره د نومان وزیر په توګه وټاکه. له ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې په دې اړه په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ته دنده سپارل شوې چې نوموړی د تایید رایو د اخیستو لپاره ولسي جرګې ته وروپیژني. د لوړو زده کړو د وزارت لپاره ښاغلی روخان په داسې حال کې ولسي جرګې ته معرفي کیږي چې تر اوسه یو شمېر نور وزارتونه هم وزیران نه لري او سرپرستان یې چارې مخته وړي. ښاغلی روخان چې د باختر خصوصي پوهنتون مشر دی په امریکا کې زده کریکری او له نړیوال بانک سره هم د کار کولو سابقه لري. او سم د سیمې او نړۍ خبرونه. د عراق دفاع وزارت وایي داعش په موصل کې یو تاریخي جومات نړولی دی. ال نوري جومات چې مناره یې ډېره لرغونې وه د چهارشنبې په ورځ په بمونو والوزول شو. دا جومات په 1221 میلادي کال کې جوړ شوی و، او د دې جومات مناره چې د الحدیه په نوم مشهوره وه په لرغونو آثارو کې شمیرل شوې وه. په ورته وخت کې داعش د اعماق په نوم په خپلې ویبپاڼه کې ادا کړې ده چې ال نوري جومات د امریکایي الوتکو په هوایي برید کې نړېدلی دی. د داعش مشر ابوبکر البغدادي په 2014 کال کې په همدې جماعت کې څرګند شوی وو، او له دې ځایه د خپل خلافت اعلان کړی وو. کرملن د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال توماس شانان او د روسیې د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر سرګی ریابکوف ترمنځ خبرې لغوه کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ د ریابکوف په وینا خبر ورکړ چې دا خبرې د دې لپاره لغوه شوې چې واشنگټن د سهشنبې په ورځ پر روسیې نوي بندیزونه ولګول. په اوکراین کې د مداخلې لپاره د امریکا له لوري پر روسیې لګیدلي بندیزونه د روسیې اتدش کمپنۍ او افراد هدف ګرځولي دي. ټاکل شوی وه چې د روسیې امریکا د بهرنیو چارو د وزارتونو مرستیالان د جمعې په ورځ د روسیې په سان پیټرسبورګ کې سره وګوري. یوی امریکایی چارواکی وویل چې د روسیې د حکومت مربوط هاکرانو د امریکا د متحدو ایالتونو د تیر کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر کمپیوټري سیستم په 21 ایالتونو کې برید کړی و. د امریکا د کورنیو چارو سرپرست مرستیال وزیر جنیت منفرا د چهارشنبې په ورځ د امریکا د مشرانو جرګې د استخباراتو کمیټې ته په واشنګټن کې وویل
As of right now we have evidence of 21 states
تر اوسه موږ د انتخاباتي سیستم په اړه کوم شواهد موندل دي یوشت ایالتونه هدف ګرځیدلې من فرضیه تکړه چې په دې برخه کې نور تحقیقات هم روان دي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د سعودي عربستان د نوي ولیعهد ټاکلو مبارکي ریاست ورکړه او ټینګار وکړ چې له سعودي عربستان سره به اړیکې لا پسې ټینګ کړي د سعودي عربستان د خبري اژانس په وینا د دغه هیواد پاچا سلمان بن عبدالعزیز خپل زوی محمد بن سلمان د یو فرمان له مخې ولیعهد وټاکه او بیا نوموړي د عربستان له عالي شورا څخه د څلور دېرش د یو دېرش پر وړاندې د تایید رایه واخیستې پاچا سلمان د خپل وراره 55 کلن محمد بن نایف پر ځای خپل 10 کلن زوی محمد بن سلمان ولیعهد کړ نوې ولیعهد د صدارت مرستیالي هم سپارل شوې ده محمد بن سلمان به د دفاع وزارت چارې هم د پخوا په څیر مخکې وړي خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غوړې دا او ځین نور خبرونه به هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې اورئ چې تمدن نن د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان شي
The independent election commissions will make an announcement as early as tomorrow regarding the date for parliamentary elections
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي له امنیت شورا وغوښتل چې د افغانستان له خاورې بهر د یاغیانو د پټنځایونو پر ضد لاس په کار شي خو د پاکستان استازي وایي دې ته په پام سره چې طالبان د افغانستان د خاورې پر ډېرې برخې کنټرول لري پټنځایونه هم د باندې نه بلکې په افغانستان کې دننه دي
Given that large areas of Afghanistan are now under the control of the Afghan Taliban, their safe havens are inside, not outside Afghanistan.
هغه یو لس کلن ماشوم چې غوښتلې ځان وژونکي حمله وکړي او په کندوز کې نیول شوی وایي دته په مدرسه کې زده کړه ورکړل شوې وه چې که ځان والوزوي جنت ته ځي
چې بیا لاړې مړ به شي څه خبره ده جنت دی هر شی چې خورم هغهسته شنه ګلون دي باغچې دي
په هلمند کې کنه امنیت د اختر لپاره هم د لشکرګاه بازار د خلکو له ګڼه ګوڼې ډک دی په نړیوال موضوعاتو کې اورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر د سعودي عربستان د نوي ولیعهد ټاکلو مبارکي ریاست ته ورکړه د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه ځانګړي پروګرامونه هم درته خبرو مننه چې ازادي راډیو اورئ د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم راځو د خبرونې لومړی موضوع ته تمه چې نن د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان شي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپله وینا کې د انتخاباتو د چمتووالي پر زیاتوالي ټینګار وکړ او ویل چې انتخابات باید شفاف ترسره شي تر څو د خلکو باور پر حکومت زیات شي د یو نامه د مشر د دې څرګندونو جزئیات د احمد چیبر په راپور کې
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وړاندیز وکړ چې نړیوال باید د افغانستان انتخاباتو ته جدي پاملرنه وکړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامي چې اماموتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته پرون په نیویارک کې وویل باید په کورنۍ کچه د انتخاباتو راتلونکي دور ته تیاریاں زیاتې شي هم پارلماني انتخاباتو ته او هم د ولسمشرۍ انتخاباتو ته یا ماموتو زیاته کړه چې د افغانستان د انتخاباتو په برخه کې پکار دي چې د ټکنالوژي غم خوړل شي او په نور نړۍ کې چې څنګه انتخابات کیږي د هغوی له تجربو استفاده وشي د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي بیا وویل چې د رای ورکونکو د نوم ثبتولو لړۍ باید ژر تر ژره پیل شي یا ماموتو بیا د انتخاباتو ستونزو ته اشاره وکړه د انتخاباتو وخت باید معلوم شي او ما چې د افغانستان له سیاسي مشرانو سره خبري وکړې په ځانګړي ډول له کابل بهر نو دا ښکاره ده چې د شفافیت مسله مهمه ده او د مسلې سیاسي بې باوري رامنځته کړې ده د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه د پارلماني انتخاباتو نیټه نه ده اعلان کړې خو یا ماموتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د پنځشنبې په ورځ به دا نیټه اعلان شي موږ خبر شوی یو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د پارلماني انتخاباتو اعلان سبا ته وکړي. ویل کېږي چې د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته 200 میلیونه ډالر بودیجه پکار ده. له اساسي قانون سره سم ټاکل شوی وه چې دا انتخابات د 1940 کال د تلې په میاشت کې ترسره شوي وای، خو تر اوسه ځنډېدلې دي.
و امردل چې ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ویلي دي چې ټاکل شوی نن د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان شي. پرون ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان پر امنیتي او سیاسي وضعیت مفصل خبري وشوه. په دې اړه بیا هم راپور لرو، خو شیبه وروسته.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي له امنیت شورا څخه وغوښتل چې د افغانستان له خبرې بهر د یاغیانو د پټن ځایونو پر ضد لاس په کار شي. محمود سیقل پرون د امنیت شورا غونډې ته دا خبره هم وکړه چې طالبان په تور لیست کې شامل شي. په دې غونډه کې د پاکستان استازي ملیحه لودی هم برخه اخیستې وه. هغې وویل چې طالبانو د افغانستان ډېره خاوره نیولې ده او خپل مرکزونه هم په افغانستان کې جوړ کړي دي. تفصیل به همدې احمد شبر په رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د چهارشنبه په ورځ څخه باندې 3 ساعته د افغانستان په اړه خبري وشوه. په دې غونډه کې د امنیت شورا 15 غړي او د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادو استازو برخه اخیستې وه. د اوس لپاره بولیویا د امنیت شورا مهالنۍ مشي کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي محمود سیقل د غونډې برخوالو ته وویل چې د افغانستان له پولو بهر دي د یاغیانو پناه ځایونه په نقشه سي او د هغوی پر ضد دي هڅه وشي.
We have reiterated time and again.
پتیرو دو کلونو کې موږ بیا بیا دا خبره کړې ده چې افغانستان دوی اندیشنې لري. لومړی په سیمه کې د یاغیانو پر ضد جدي اقدام او د هغوی د لوجستیکي ملاتړ مخنیوي، دوم له پولي پورې غاړه د تیریو مخنیوي، خو تر اوسه امنیت شورا په دې دوه برخو کې مناسب او جدي پریکړه نه ده کړې. د افغانستان استازي زیاته کړه چې د هیواد په څو سیمو کې د 14 طرحې په پاکستان کې جوړې شوې وي. محمود سیقل د مثال په ډول په کابل کې د خبرګولې د 11 منټې موټر بم حملې ته اشاره وکړه چې شاوخوا 150 کسان پکې ووشل شول. د وویل چې دا حمله د حقانی شبکې لخوا په پاکستان کې طرح شوې وه. خو بل لور ته په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي ملیحه لودی پر پاکستان لګیدلې تورونه رد کړل. دی وویل چې پاکستانی پوځانو په خپل خاوره کې د یاغیانو ټول پناه ځایونه ړنګ کړي دي.
That large areas of Afghanistan are now under the control of
دا وای. اوس افغانستان د خاورې لویه برخه د افغان طالبانو تر واک لاندې ده. د هغوی پناه ځایونه هم د افغانستان د نن دي، نه د دغه هیواد بهر. زموږ د لوري د پاکستان پوځي عملیات وتوانېدل چې ټول تر رسانه بیاغیان له افغانستان سره نږدې په قبایلي سیمو کې وځپي او بهر یې کړي. د امنیت شورا پرونی غونډه چې د سرمنشي انتونیو ګویترس په غوښتنه جوړه شوې وه، تر ډېره په افغانستان کې پر وروستیو بریدونو خبرې وشوې او د نورو هیوادو استازو په دې حملو کې د پاکستان د لاس لرلو په اړه څه ونه ویل. خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دادامي چې اماموتو وویل چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د ګاونډیو هیوادو هڅې ډېرې ضروري دي. یا ماموتو د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر په توګه د کریم خلیلي ټاکنه وستایله او ویل حکومت او طالبان باید په مستقیم ډول مخامخ خبرې وکړي تر څو سیاسي حل لاره پیدا شي. چې په دې برخه کې د سولې د عالي شورا د نوي مشر ټاکنه د پام وړ پرمختګ دی.
is a welcome development.
د ملګرو ملتو استازي د امنیت ترڅنګ د اداري فساد پر ضد د افغان حکومت وروستۍ هڅې وستایلې. که څه هم په پرونی غونډه کې په ملګرو ملتو کې د افغانستان ځانګړي استازي محمود سیقل وړاندیز وکړ چې د افغانستان له پولو بهر د یاغیانو پټن ځایونه وځپل شي او طالبان د پتور لیست کې شامل شي، خو د امنیت شورا غړیو په دې برخه کې کومه پریکړه ونه کړه.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د وضعیت په اړه د بحث راپور مو واورید. پرون په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې بیا د افغانستان استازي پر پاکستان انتقاد وکړ او دا هیواد تورن کړ چې په هغه هیواد کې د سخت دریزو ډلو لپاره پټن ځایونه لري. د هغو سخت دریزو لپاره چې په افغانستان حملې کوي. پر پاکستان یو تور چې افغانستان ډېر ځلې تور پورې کړی دا دی چې د هغه هیواد په مدرسو کې وایي ماشومانو ته د ځنو ژوندکو حملو روزنه ورکول کیږي. هغه یو لس کلن ماشوم چې غوښتل ځنو ژوندکو حمله وکړي او په کندوز کې نیول شوی وای چې دته د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې په دینی مدرسه کې زده کړه ورکړل شوې وه چې که ځانوالو زوي جنت ته ځي. د موضوع ملالۍ بشیر پرون د مایکروفون ستاسو په پروګرام کې هم څېړلې او ستاسو نظرونه هم پرې راخیستې دي.
په کندوز کې پولیسو یو یولس کلن کوچنی نیولی دی چې غوښتل یې ځانمرګی برید وکړي. دا هلک عصمت الله نومیږي او د دې ولایت امنیه قومندان وایي چې دغه ماشوم د میدان وردګو د ولایت اوسیدونکی دی او د کندوز ولایت امام صاحب ولسوالۍ ته د دیني زده کړو په خاطر تللی و، خو هلته په مدرسه کې دغه ماشوم ته د ترهګرۍ او ځان وژونکو حملو روزنه ورکړل شوې ده. عصمت الله یوازینی کوچنی نه دی چې سخت دریځ ورڅخه د ترهګرۍ لپاره استفاده کړې ده، بلکې د راپورونو له مخې داعش ډله هم په خپلو لیکو کې کوچنیان استخدام کوي او هغوی ته د جګړې کولو روزنه ورکوي. خو کله چې مور او پلار خپل اولاد د دیني زده کړو لپاره مدرسې ته لیږي، د خپلو کوچنیانو د ښېګڼې لپاره دوی باید څه وکړي چې کوچنیان یې سخت دریځۍ ته ونه هڅول سي او د نورو د لاس آله نه سي؟ د کوچنیانو امنیت او خوندیتوب څه ډول نیول کېدای سي؟ حکومت څه مکلفیت لري او ملا امامان څومره مرسته کولای سي چې سخت دریځۍ ته د کوچنیانو د هڅولو مخه ونیسي؟ د دغه او ورته نورو پیښو په تړاو مو د ازادي راډیو په اونیز پروګرام میکروفون ستاسو کې د ازادي راډیو له اوریدونکو سره خبرې وکړې. د اوریدونکو نظرونه مو په دې اړه وپوښتل. د شایسته ګل زرسوان په نوم یو اوریدونکي له کندهار ولایت څخه را سره نظر شریک کړ او ویل چې مور او پلار باید پر خپلو کوچنیانو څار وکړي څو هغوی د سخت دریځو لاسو ته ونه لویږي.
زما د مور او پلار د کورنۍ د مشران سره هیله ده چې آینده وخت کې دغسې ماشومان دغسې مرکزو ته وانهسي، که د افغانستان څخه بهر هیوادو ته ځي هم د بهر هیوادو کې هم دغسې روزل کېږي، لکه زموږ ته ګاونډۍ هیواد چې په پوله زموږ سره پروت دی، زموږ ته افغانانو ماشومان همدغه رقم روزي همدغه رقم یې بېرته پر افغانانو باندې استعمالوي.
امیر الله زدران له خوست ولایت څخه وویل چې په مدرسو کې اکثره داسې پېښې رامنځته کېږي، نو ځکه مور او پلار باید د کوچنیانو څخه پوښتنه وکړي چې هلته رښتیا ورته دیني درس ورکول کېږي که د سخت دریځۍ لپاره استفاده ورڅخه کېږي.
ما خپل ولاندې خپله مې دغه خبرې اثر هر څه لیدلی دي چې درسونه نشته دي، بس د مین جوړولو درس دی، نور درسونه د وړو ماشومانو ته ورکول کېږي، نو هغه خو د ښو بدو توپیر نشي کولی.
سخت دریځۍ مدرسې قصدن له لیرې پرتو سیمو څخه کوچنیان اخلي چې مور او پلار یې ونه کړای سي پر خپل اولاد نظارت وکړای سي. دا خبره د شاکر په نوم یو بل اورېدونکي وکړه.
مرکزي حکومت باید په دې کې لږ ځان بیداره کړي او دغه ځای کې چې د حکومت لاندې دي دا باید تعقیب شي، دغه سي مدرسو داستان اجازه ورنه ورکول شي.
په جګړه کې له هر هغه کس څخه استفاده چې عمر یې تر 13 کال کم وي د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو له مخې ممنوع دي. د جرایمو پر وړاندې د نړیوالو محکمې د پریکړې پر اساس په جګړه کې له کوچنیانو استفاده جنګي جنایت دی، خو پر دې سربیره د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د راپور له مخې طالب جنګیالیو په افغانستان کې د 2015 کال له نیمایي را په دې خوا ګڼ شمېر کوچنیان خپلو لیکو ته جست کړي دي چې دا د هغه نړیوال قانون څخه سرغړونه ده چې له مخې کوچنیان باید په جګړه کې ونه کارول سي. همدغه راپور یادونه کوي چې سخت دریځ د چاودیدونکو موادو د شخولو په برخه کې هم کوچنیان روزیا ورڅخه کار اخلي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان تیر کال په فبروري میاشت کې یو راپور خپور کړ چې له مخې د افغانستان په جګړه کې له کوچنیانو د استفادې په برخه کې طالبان مسؤل بلل سوي دي. دغه سازمان ویلي چې د طالبانو لخوا په جګړه کې د کوچنیانو کارول بیرحمانه او غیر قانوني کار دی. په 2012 کال کې یو 14 کلن کوچنی چې پر سایکل سپور و په کابل کې د ناټو پر اډه په برید کې شپږ کسان وژل. دوه کاله وروسته یعنی په 2014 کال کې یو بل کوچنی په کابل کې د فرانسې د کلتوري مرکز مخې ته په ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد وچاودل. همداراز په 2014 کال کې یوه 9 کلنه نجلۍ چې نوم یې سپوږمۍ و او د یوه طالب قمندان خور وه په کندهار کې ترهګر برید ته هڅول سوې وه، خو هغې د حملې پر ځای ځان پولیساتو ځواکونو ته وسپاره او چارواکو ته یې ومنله چې ځانمرګۍ واسکټ اغوستلو ته اړستل سوې وه. له دغو بیلګو څخه څرګندیږي چې په ځینو مواردو کې کورنۍ هم نه غواړي خپل کوچنیان وژغوري یا د هغوی ساتنه وکړي. په هغه صورت کې هم حکومت او ملا امامانو دنده دا ده چې د داسې کسانو مخه ونیسي چې جوماتونه او مدرسې د خپلو سختریزو اهدافو لپاره کاروي او د خلکو ذهنونه مخشوشوي، ځکه سختریزې د سختریزۍ او اسلام ترمنځ توپیر نه کوي او غواړي خلک هم په همدې باور سي.
زموږونکو هم لوته د ماشومانو د هڅولو د یوې بېلګې او په اړه او دغه راز ده چې تاسو په دې اړه څه نظر لرئ، په دې اړه مو په دې راپور کې مفصل واورېده. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فرشته جلال زی ته به غوږ شو.
نېشنل انټرست خبرونه د افغانستان په اړه یو مقاله لري چې تر امریکا باید په افغانستان کې له تروریزم د پاکستان د ملاتړ په وړاندې ودرېږي سرلیک لاندې خبره شوې ده. د مقالې په برخه کې راغلي د حقانی شبکه د پاکستان د استخباراتو سره د نږدېوالي له امله د شو طالبانو په ګڼه کې وه. امیر البحر مایک مولن چې په 2011 میلادي کال کې د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز و، د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته ویلي و چې د حقانی شبکه په حقیقت کې د پاکستان د استخباراتو شای لاس دی. د نېشنل انټرست په حواله د حقانی شبکې مشران په پاکستان کې دي. په داسې وخت کې چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ اداره د افغانستان د کړنلارې د بشپړولو په حال کې ده، باید له هغو امکاناتو چې په لاس کې یې دي له کمالي بندیزونه کار واخلي او د پاکستان د استخباراتو پر هغو کارکوونکو د سفر بندیز ولګوي چې له تروریستي ډلو سره ارتباط لري. د نېشنل انټرست په حواله د فشار داسې ټکی باید وموندل سي چې پاکستان ته یې درد او بیه زیات وي. خبرونه وړاندیز کوي چې امریکا باید هغه مالي شبکې او بانکونه په نقشه کړي چې د پاکستان استخبارات یې په پټه کې له تروریستانو د ملاتړ لپاره کاروي. نېشنل انټرست لیکي امریکا باید په راتلونکي کې پر پاکستان د پوځي لوازمو پر خرڅولو او له هغه هیواد سره د پوځي مرستو لپاره سخت شرایط وګوري او د حقانی شبکې پر ضد د بې پیلوټ الوتکو حمله هم باید زیات کړي. کنه د نېشنل انټرست په لیکنه په افغانستان کې وضعیت شاید تر دې هم خراب سي. افغانستان باید خپل راتلونکي وټاکي. د افغانستان په اړه د هافینګټن پوسټ خبرونه د مقالې سرلیک دی چې پر امریکایي عسکرو په ننګرهار کې د یو افغان عسکر پر روسي حمله یې تبصره کړې ده. هافینګټن پوسټ کې هغه ویني چې په دې جګړه کې بهیږي او څومره پیسې چې پر دې جنگ لګیږي ډېر لوړه بیه لري چې وي پښتنې نه سي پاتې کېدلی. پوسټ پښتنه کوي شپاړس کاله وروسته په افغانستان کې جګړې په کومه بیه څه ګټه کړې ده. په 2018 میلادي کال کې افغانستان په بحران کې غرق دی. د ملکی وګړو تلفات په بیساري ډول لوړ شوی دي. تر شپږ نیم لکه زیات افغانان یوازې تیر کال خپل کورونو تښتیدلي او سوال طالبان د هغه هیواد پر 30% خاوره واک چلوي. د هافینګټن پوسټ په حواله نور یوازې القاعده او سوال طالبان د افغانستان دشمنان نه دي، بلکې داعش هم هلته منګولي شخي کړی دي. د هافینګټن پوسټ په لیکنه دا ناکامي د زرګونو افغانانو او امریکایانو په وینه او د امریکا د خلکو د میلیاردونو ډالرو ټکس په بیه ترلاسه شوې ده.
ازادي راډیو او رېد سهار 8 بجې او دروش دقیقې دي. په هلمند کې کنا امنیت د اختر لپاره هم د لخرګا بازار د خلکو له ګڼه ګوڼې ډک دی. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی وایي د روژې د وروستیو ورځو لخرګا سړی ته هغه ښار ور یادوي چې امن و او زرګونو کسان به د کاروبار لپاره د ښار ته ورتلل. اوس هم د ولسوالۍ خلک لخرګا ته ور روان دي او د اختر لپاره نکوزي وچې میوې او کالي رانیسي. الیاس دایی نور حال وړاندې کوي.
لشکرګه د څو ورځو وړاندې شهر نه دی، خرابې روبار دی. د شهر سړکونه د لویو وړو موټرونو او ډول ډول رخشو ډک دی. پیاده هم ډیر خلک ګرځي. اکثره د دود او اندازه د ولسوالۍ اوسیدونکو ښکاری، ځکه زوینم چې ترافیکي اشارې سری وي، خو اکثره د وسایلو د چلاو پر مهال هغه ته نه ګوري او تیریږي. زده لشکرګا شهر په ځړ کې د سولې پر چوک پر یو پیادرو په یو سپینه داسې خیمه کې د کلچو سپینو او جړو ماچو او وچ میوه د بیلابیلو ډولونو په منځ کې ولاړم چې ګڼ شمېر خلک رانیولو ته پر لین انتظار دي. د دوی اکثره د عکس او مرکو څخه ډډه کوي او سودا هم په پاکستانیو کلدارو کوي، دا ځکه چې په ولسوالیو کې اکثره راکړه ورکړې په پاکستانیو کلدارو کېږي. دا په لشکرګاه کې د اختر د خوشحالیو آمادګیو ته معلومی نښې او نشانې دي. که پروژه کې د ترکاریو او سبزیجاتو پیر او پلور ډیر سوی دی، نو اوس ورځو کې ډیر خلک د اختر د ورځو میلمنو ته وچې میوې او د کورنیو غړو ته رنګارنګ جامې رانیسي. لشکرګاه ته د مرجې څخه راغلي اوسیدونکي وایي که د اختر پر میوو او جامو هر څومره لګښت راسي کوي.
دا یو رواج دی نه، مجبور خلک به رانیسي هدارې خوا کې دوستان راځي او دستور رواج دی. ناسته ولاړ چا سره ډېرې ښه خوند کوي.
د لشکرګاه ښار د څو اړخونو څخه محاصره دی، خو دوکانداران یې کندهار ته پر غځېدلې لار د کابل او نورو ولایتونو څخه د خوراک توکي راوړي. د ولسوالیو اوسیدونکي د هغو توکو د رانیولو لپاره چې د ولسوالیو په بازار کې نه موندل کېږي مرکز ته راځي. د ښار یو هټیوال چې د کال دوه اخترونه د وچو میوه کاروبار کوي وایي ډیر خلک علاقه لري او پریمانه میوې رانیسي.
و د دغه اختر د میوو سره بېخي ښه علاقه لري، که کلچې که نخود که ماچي که دا دغې تر ټولو ښارو بس په هلمند کې دغه شام سره خلک ډېره علاقه لري. بس د ورځې 70,000 to 80,000 بس دغسې د وکړو. بس بېخي په کال کې دوه واره د وکړو، نور وخت زه شمسیانو دوکان لرم. بس دغه د کلچې زخ یوازې کلچې کار کوم د کابل سره.
ټاکنده غرمه ده، د لشکرګاه ګرمي تر نورو ورځو ښه ده. څوک تازه ښار ته راځي، ځینې یې چنې وهي سودا کوي او بعضو غوټې ډکې کړي دي بوجۍ پر وژو په نورو اړینو توکو پسې ګرځي. که څه هم دوکانداران یې نه مني، خو ویل کېږي په نرخونو کې تر 500 افغانیو پورې لوړوالی راغلی دی. د لشکرګاه ښاروال مطیع الله بهیر وایي په کورنیو توکو باندې نرخنامه لري، که څوک سرغړونه کوي ښاریان دي خبر ورکړي.
هر ورځ زموږ د تفتیش ټیم او همدارنګه ګډ نظارت ټیم ځي، غي هغه خوراکي توکي چې تر وخت تیری او هغه دوکاندار چې دغه خوراکي توکي د نرخنامې څخه اضافه ورکوي، دا غو څخه مو غوښتنه دغه چې باید وری نه کی. او که څوک داسې څوک ولیدل او د ښاریانو څخه مو غوښتنه چې په دغه باره کې زموږ سره په دغه بخش کې همکاري سره وکړي، که کوم دوکاندار دغه خوراکي توکي تر نرخنامې لوړ ورکوي، د هغه سره به قانوني چلند کېږي.
د نامنیو په دې معاصره ښار کې چې د امریکایي سمندري ځواکونو تورې اپاچې هلیکوپټرې تمام ورځ پر اسمان ګرځي او د ښار په دریو اړخونو او مهم موضوع کې هره شبه جګړې کېږي، دا وروسته له یوه کاله چې نامنۍ تر ښاره رسېدلي دي د خلکو معلوم هجوم او بیروبار دی چې ګمان کېږي د اختر تر څو محدودو ورځو وروسته به پاتې نه سي. اما د اختر په مناسبت د میوو او جامو د رانیولو په موخه پر وسنیو ساعتونو اوږدو لارو لشکرګاه ته د وسلوالو د حاکمیت لسیمو د دومره ډیرو خلکو د راتګ مسله د دې ولایت د اوسیدونکو ترمنځ د ګډو دودونو او اسلامي ارزښتونو پرته بله توجه او بهانه نه لري. محمد الیاستی، د ازادي راډیو.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي و چې په لشکرګاه کې د کوچنی اختر لپاره د خلکو د ګڼه ګوڼې او دغه راز د سوداو د رااخیستو په باب نور معلومات راکول. پرون د یوګا نړیواله ورځ وه. د هند صدراعظم له زرګونو کسانو سره یو ځای د یوګا تمرین وکړ. یوګا لرغونی روحي او فزیکي ورزش ګڼل کېږي. اجمل آنی نور جزئیات وړاندې کوي.
د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودی د چهارشنبه په ورځ د یوګا د نړیوالې ورځې په مناسبت په لکنو ښار کې له زرګونو خلکو سره یو ځای تمرین وکړ. سره له دې چې سخت باران ورېده، خو د 50,000 په شاوخوا کسان د یوګا د تمرین لپاره د هند له صدر اعظم سره راټول شوي وو. نریندرا مودی چې سپورتي لباس یې په تن و، له ټولو وغوښتل چې یوګا یا د لرغونی ورزش په خپل ورځني ژوند کې وکاري. په نړۍ کې ډیر زیات هیوادونه شته چې زموږ له ژبې، فرهنګ او دودونو سره بلد نه دي، خو د یوګا له کبله دا محل ټوله نړۍ له هندوستان سره دا وصل کېدو په حال کې ده.
بھارت کے ساتھ جڑنے لگا ہے.
له هغې راوروسته چې په 2014 میلادي کال کې نریندرا مودی د هند د صدر اعظم په توګه وټاکل شو، د یوګا د ورځې لمانځل یې په هندوستان کې رسمي کړل. له دې وروسته په 2015 میلادي کال کې د جون 21مه د یوګا د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه. یوګا یو لرغونی روحي او فزیکي ورزش دی چې په بېلابېلو هیوادونو او تر ډېره په ټول هندوستان کې ترسره کېږي.
په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شو. وړاندې د ازادي راډیو دوه ځانګړي 19 پروګرامونه د بشري د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې درته خپرو. دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې هم د سعودي عربستان د پاچا لخوا د نوي ولیعهد موضوع هم راخلو. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. اروپایي ټولنې د دې هرکلی وکړ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بلندې ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. اروپایي ټولنې دغه راز د افغانستان لپاره نوی ځانګړی استازی وټاکه. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار د امریکا د ملي امنیت له سلاحکار سره د افغانستان او سیمې پر امنیتي او سیاسي وضعیت خبرې وکړې. افغان ولسمشر د یو فرمان له مخې عبداللطیف روحان د لوړو زده کړو وزارت لپاره د نومان وزیر په توګه وټاکه. د عراق دفاع وزارت وایي داعش په موسول کې یو تاریخي جومات نړولی دی. ال نوري جومات چې مناره یې ډېرې لرغونې و، د چهارشنبې په ورځ په بمونو والوزول شو. کرملن د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال توماس شانان او د روسیې د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر سرګی ریابکوف ترمنځ خبرې لغوه کړې. یو امریکایي چارواکي وویل چې د روسیې د حکومت مربوط هکرانو د امریکا د متحدو ایالتونو د تیر کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر کمپیوټري سیستم په 21 ایالتونو کې برید کړی و. او د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر د سعودي عربستان د نوي ولیعهد د ټاکلو مبارکي ریاست ورکړه. د دې او ځینو نورو خبرونو تفصیل بیا هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. ازادي راډیو د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه هم اوریدلی شئ. د ماښام له 8 بجو د سهار تر 8 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې مه هیروئ. مخکې له دې چې ازادي راډیو دو ځانګړو پروګرامونو ته وار ورسیږي، لکه څنګه چې په لنډو خبرونو کې مو واورېدل، د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر د سعودي عربستان د نوي ولیعهد د ټاکلو مبارکي ریاست ورکړه. نوی ولیعهد څوک دی؟ د سعودي عربستان پادشاه سلمان بن عبدالعزیز خپل زوی د یوه شاهي فرمان پر اساس د خپل ولیعهد په توګه وټاکه. محمد بن سلمان اوس مهال د سعودي عربستان د دفاع وزیر هم دی. د سعودي عربستان د خبري اژانس راپور له مخې ملک سلمان خپل وراره محمد نایف له ولیعهدۍ او د کورنیو چارو له وزارت څخه لرې کړ. جزئیات یې فریبا ظاهر په رپورټ کې.
د سعودي عربستان پاچا د چهارشنبې په ورځ خپل نوی ځایناستی معرفي کړ. ملک سلمان خپل زوی محمد بن سلمان چې یو 10 کلن دی د خپل ولیعهد په توګه معرفي کړ. محمد بن سلمان د پاچا دوراره محمد نایف ځایناستی و. امیر محمد نایف چې په لویدیځ کې پیژندل شوی شخصیت دی، د سعودي عربستان د کورنیو چارو د وزارت له پوسټه هم لیرې کړای شو. یو بهرنی ډیپلوماټ د سیشن په ورځ د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې محمد بن نایف په دې وروستیو کې د عربستان په یو شمېر سیاسي مسایلو کې ګوښه پاتې شوی او خپل سیاسي واک یې له لاسه ورکړی. محمد بن سلمان تر دې وړاندې د ولیعهد لومړی مرستیال، د صدر اعظم دوهم مرستیال او د سعودي عربستان په کابینه کې د دفاع وزیر و. د سعودي عربستان په سیاسي جوړښت کې د صدر اعظم چوکۍ هم په پاچا پورې اړوند ده او ولیعهد د صدر اعظم د لومړي مرستیال مقام لري. محمد بن سلمان په 2015 میلادي کال کې د پلار د سلطنت له پیل سره د سعودي عربستان د دفاع وزیر وټاکل شو او د تر ټولو ځوان دفاع وزیر په توګه شهرت وموند. مخکې تر دې چې سلمان بن عبدالعزیز د عربستان پاچا سي، محمد بن سلمان ډیر محبوبیت نه درلود او د خپل پلار د سلطنتي محکمې د مسؤل په توګه کار کاوه. په هغه شاهي فرمان کې چې د سعودي عربستان د پاچا لخوا د چهارشنبې په ورځ خپور سو، راغلي چې اکثریت لوړپوړي سلطنتي غړي د ولیعهد په توګه د محمد بن سلمان ملاتړ کوي. د دغه حکم پر اساس د عربستان د سلطنتي شورا له څلور دیرشو غړو څخه یو دیرش کسانو د محمد بن سلمان انتخاب ته رایه ورکړه. محمد بن سلمان په دې وروستیو کې مهم سفرونه درلوده او د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې هم لیدنې درلوده. سپینې ماڼۍ ته د نوموړي سفر چې د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې وسو دې ته زمینه برابره کړې چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نور امریکایي چارواکي په می میاشت کې عربستان ته سفر وکړي. ویل کېږي محمد بن سلمان د قطر په منځوي کېدو کې هم د پام وړ رول لوبولی دی.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ای ویبل خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلای شئ. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د واده د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبولسمن د سنگ مرستیاله حنیفه ګیروال ده. ګیروال صاحب شرغلست
مننه عارف صاحب، زه هم خپل ور خپل سلامونه او نیک هلی د ازادي رادیو ټولو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګیروال صاحب، کابریدونکو ته د واده د حق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو حق دی او کوم ارکان لري.
د واده د حق په اړه کوم وایو؟ باید دا وایو چې ښځه او نارینه د یو بدن دوه نیمه برخې دي. هغه بدن بشریت دی، هغه وخت چې پاک الله تعالی آدم علیه السلام پیدا کړی و تر څنګ بی بی هوا ورسره پیدا کړه، ځکه چې بی د بی بی هوا نه آدم علیه السلام وجود نیمایو، یعنی هغه یو بل چاته ضرورت درلود چې تر څو دی مکمل کړي. له همدې کبله کله کله بشریت یا ټولنه له الوتونکو مرغانو سره ورته والی لري چې ښځه او نارینه دوه وزرونه جوړوي. هیڅ مرغه تر اوسه نه دی توانیدلی چې په یوه وزر والوزي. په همدې توګه کورنۍ یا ټولنه یوازې په نارینه یا په ښځې نه جوړیږي. د دې لپاره چې یو سالمه جامعه او سالمه کورنۍ موږ منځته راوړو، د ښځې او د سړي دواړو موجودیت ضرور ده. نو ځکه پاک الله تعالی د واده حق مشروع کړی ده، چې څو موږ کوای سو یو سالمه کورنۍ یو سالمه جامعه ولرو. د افغانستان په ملي قوانینو کې واده تعریف شوی ده او بعض شرایط ورته خودل سوی دی، لکه څنګه چې د افغانستان په مدني قانون کې راغلی دی. شپیتمه ماده وایي واده هغه عقد دی چې د ښځې او نر یو ځایوالی د جوړښت په مخه روا، یعنی مشروع کړی دی او د دواړو اړخونو واجبات رامنځته کوي. یعنی واده ته موږ یو بل تعریف کوو، بې له مدني قانون داسې هم وایي سو چې واده هغه حق ده چې د دوو موجوداتو یا د ښځې او د سړي په مشروع یو ځای کېدو سره منځته راځي او هیڅ نکاح یا هیڅ واده بې له دواړو طرفو د مکمل پوره رضایت نه شرعي نه بلل کیږي. بې له دې چې مدني قانون د واده حق تعریف کړی ده، اساسي قانون هم د دې حق په اړه څرګندونه لري. څنګه چې وایي، کورنۍ د ټولنې اساسي رکن دی او د دولت تر پاملرنې لاندې ده. دولت د کورنۍ او په ځانګړې توګه د مور او ماشوم د جسمي او روحي روغتیا د تامین، د ماشومانو د روزنې او د اسلام د سپېڅلي دین له احکامو سره د مغایرو رسومو د له منځه وړلو لپاره لازم تدبیرونه نیسي. نو ځکه موږ وایو سو چې واده هغه حق ده چې پاک الله تعالی خلکو ته ورکړی ده، او بره لویز او د هغه تر وړاندې د افغانستان قوانینو څه اساسي قانون او مدني قانون هم دې اړه صراحت لري.
ډېره مننه ګیروال صاحب. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې یو پر شرایطو ولاړ واده کوم واجبات مسره وړي؟
مننه عارف صاحب. اول د ټولو نه، خو څنګه چې موږ په مخکې هم ویل چې د افغانستان مدني قانون په دې اړه صراحت لري چې واده هغه عقد دی چې ښځه او نر یو ځای والی د جوړښت په مخه روا او مشروع کړی دی، او دا حق بعضې ارکان لري. یعنی هیڅ واده بې له هغه ارکانونه چې اسلام ورته تعین کړي دي هغه مشروع او روا نه بلل کیږي. هغه ارکان د واده دوه رکنه دي، اول ایجاب او دوم قبول. نو مدني قانون په دې اړه وایي چې هیڅ واده بې له هغه د ارکانونه، یعنی هر واده کې چې دغه ارکان، یعنی هغه ارکان چې ایجاب قبول دي اگر رعایت نشي، نو هغه واده باطل بلل کیږي او هیڅ کوم قانوني اثر نه لري. نو د واده اساسي شرایط څنګه چې په مدني قانون کې راغلي دي درې شرطه ویل کیږي. اول دا چې د مهر تعین نه دل دي، یعنی هر کله چې نکاح کیږي باید په نکاح کې مهر تعین شي تر څو دا یو شرعي او قانوني جنبه ځان ته واخلي. دوم، شاهدون، د شاهدانو موجودیت ده، یعنی په هر واده کې باید شاهدین موجود وي. د قانوني سن تکمیلول دي، یعنی کله چې دوه نفر غواړي چې واده وکړي او یو کورنۍ منځته راوړي باید هغه قانوني سن چې په قانون کې ورته تعین شوی هغه ولري. د قانون د قانوني سن څنګه چې په مدني قانون کې راغلی دی، د انجلۍ لپاره 14 کاله او د هلک لپاره 18 کاله تعین شوی دی. یعنی هیڅوک کله چې تر دې سن نه کمی نسی کوی چې واده وکړي. او فقط د انجنو په اړه څنګه چې په مدني قانون کې راغلی دی، انجلۍ فقط کله چې 14 کاله پرکړي او 15 پورته وي او 14 کته وي، د هغې ولی یا پلار کولی سي چې د دې نکاح وروکړي بې د دې له اجازې نه. اما که د نجلۍ تر 15 کلو نه کته وي، په هیڅ شرایطو باندې هیڅوک نسي کوی چې دا په زور واده کړي. نو د واده هغه قانوني سن د انجونو لپاره 14 او د هلکانو لپاره 18 تعین شوی دی. او د واده واجبات دا چې کله دوه نفره واده کوي او یو کورنۍ منځ ته راوړي او یو تعهد کوي منځ کې، دا څه آثار منځ ته راوړي؟ د واده آثار لکه څنګه چې مخکې هم وویل، اول مهر ده، یعنی په سړي باندې واجبېږي د نکاح په تعینېدو په کولو سره چې باید خپلې ښځې ته شرعي او قانوني مهر ورکړي. دوهم، د مسکن تهیه کول دي، یعنی دا د یو وجیبه ده، هر سړي کله چې واده کوي د خپلې ښځې لپاره د خپل کورنۍ لپاره یو مناسبه مسکن چې هغلته وکوي سي یو آرامه ژوند ولري ورته مهیا کړي. نفقه دریم هغه حق ده چې ښځې په سړي باندې لري چې باید د هغې نفقه ورته ورکړي په خپل وخت زمان سره. او د هغې بعضې هغه نور حقوق دي چې شریعت کې تعین شوي دي چې باید هغه ورته ورکول سي. او د میراث حق ده، څنګه چې اکثرا زموږ په جامعه کې د مار حق او د میراث ته حق ده د ښځو ته ورکولو نه سترګې پټېږي او هغه نه ورته ورکول کیږي. اما دا یو قانوني او شرعي حق ده، د هرې ښځې کله چې واده کوي باید دغه ټول حقوق یې ورته ورکول سي.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1296 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ. ګیروال صاحب، کپه دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په یو واده کې څه وخت او په کوم حالاتو کې بیلوالی راځي.
په دې اړه چې وایو چې یو قانوني واده یا د نکاح عقد په کوم حالاتو کې لمنځه ځي، دا حالتونه ډیر حالت لري. لکه څنګه چې یو حالت فسخ ده، یعنی کله چې دواړه طرف د عقد یا د نکاح فسخ کړي، دوم طلاق ده، دریم خلع ده، څلورم تفریق ده. څنګه چې ټول پوهیږي چې د واده حق د طلاق ورکولو حق په اسلام کې سړی ته ورکول شوی دی، یعنی فقط سړی په د واده په حق کې کولای شي چې طلاق ورکړي او د واده هغه عقد چې ده هغه له منځه یوسي. اما په کومو شرایطو کې کولای شي چې ښځه طلاق واخلي یا د واده عقد چې ده هغه منحل کړي او یا یې له منځه یوسي؟ اکثرا دا اشتباه په یا د غلطي په اما پوهاوی کې وجود لري چې ښځه نسي کوی چې د واده عقد له منځه یوسي. اما دا غلطه خبره ده، هغه دنګه چې اسلام سړي ته حق ورکړی ده چې واده حق له منځه یوسي، په دې ښځه هم حق لري چې په خاصو شرایطو کې او په خاصو حالاتو کې دغه عقد له منځه یوسي. هغه حالات یو تفریق ده، یعنی ښځه کوی سي چې له خپل میړه نه تفریق واخلي. اما تفریق په کومو حالاتو کې؟ تفریق په څلور نوع ده. اول، تفریق د ضرر په سبب باندې، یعنی کله چې ښځه له خپل میړه نه کوم ضرر ویني کوی داسي چې د تفریق غوښتنه وکړي، تفریق د نفقې د نور کولو په سبب باندې، یعنی کله چې سړی د خپل خزي نفقه نور کوي او د هغې وضعیت رسیدګی نه کوي، په دې حالت کې ښځه کولی شي چې تفریق واخلي. تفریق د غیابت په سبب کې، یعنی د دې شرایط په مدني قانون کې او په شریعت کې راغلي دي په کومو حالاتو کې کله چې سړی غیبیږي نو ښځه کولی شي چې تفریق واخلي. تفریق د عیب په سبب کې، یعنی کله چې کوم سړی کوم عیب ولري او ښځه ونه سي کوي خپل ژوند مخته ورسره بوزي، دا کولی شي چې تفریق واخلي. او بل هم بل حالت کې چې ښځه کولی شي چې د واده عقد له منځه یوسي، هغه د خلع حالت ده. دا هغه حالت دی چې په هغې کې ښځه کولی شي چې د واده عقد د خپل هغه مهر حق چې دی په واده کې اخیستلی دی، دا کولی شي چې هغه خپل مېړه ته بېرته ورکړي او له هغه نه جلا سي. دا هغه حالات وو چې په هغې کې واده له منځه ځي.
ډېره مننه. ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. پنیر او یا هم خایدک به مو ډیر خوړلې وي، خو د دغه با ارزښته لبنیاتي توکو د جوړولو په اړه به مو ډیر کم اوریدلې وي.
دا شیدې سیدی دا ګرمې کی دې کې بلګې کې تروې واچي، دا خراب دي کنه او دې بلندې ور بدی ګو شمشه به کې وای 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 کنه او دا وبسې دې کمی دا ټول د سر تر وخې دې او خلته کې واچي. دا
پنیر چې دا معمولا په پنیر باندې 15 میاشتې تر شپږ میاشتې تر یو کال پورې خلک باسي، هغه داسې ترشیږي لزانه داسې ترشیږي چې ته به وایې چې مالګه دې پکې اچولې یا دې لیمو پکې اچولې.
اوس دا موږ چې خایده کړو سهار دا لشاتو سره هم خورو، له مامیزو سره هم خورو، پاشو پنیر سور پنیر چې دا هغه به یوازې له ډوډۍ سره موږ خورو، هغه لشاتو هغه سره موږ نه خورو. خو تر ټولو ښه غذا داسې ښه مکمله غذا ده، صحت لپاره ډېره مفیده غذا ده، او د کوچیانو ښه معتبر میلمه هم دا ورته اخلي کوچیانو ته.
پنیر یا خایدک نه یوازې دا چې په افغانستان کې ځانګړی رواج لري، بلکې په ټوله نړۍ کې دا لبنیاتي خواړه موجود دي او په بیلابیلو ډولونو سره جوړیږي. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه همدغې موضوع ته ځانګړې کړې ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وږمه جبارخیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، پنیر جوړول هم هنر او هم ساينس دی. نن ورځ په ټوله نړۍ کې له زرو څخه زیات د پنیر ډولونه موجود دي، مګر په بیلابیلو طریقو سره جوړیږي. په افغاني ټولنه کې د پنیر جوړولو یو دودیزه طریقه موجوده ده چې د همدغه طریقې لمخې مالداران له شیدو څخه پنیر جوړوي او بیا یې بازار ته وړاندې کوي. د کابل ښار اوسیدونکو وسی ولاوی چې په کلیو باندو کې اوس هم پنیر او خیدک جوړیږي، خود جوړولو لپاره یې ځنګړې توم نه په کلیو کې په دودی زبانه جوړیږي.
زبنګرار ته تلم زمونږ یو ماما د وسمل د اغل د دیقانی درلود، نو دوی کله چې موږ لاړو د فامیل پنیر جوړول د غوال لره دا بیرول له کورته پدې کوم دغه شدې او مستیو د شان به ګډ کړل، د مالګه به پکې واچوله، هغه به وساتله تقریبا د 15 شل ورځې وروسته، هغه نه به راوې سبیا په بیل لوخي کې او بو کې کې خودله چې خراب نشي، مالګه به په نورم پیو جوړوله تقریبا یو میاشت قدر ته باغ او بو کې به ساتل کېده، هغه به ورته وخت په وخت تبديله را تبديله، هغه بیا ډېر ښه خانه خانه کېله، سوري به پیدا کول او ډېر ښه مالګینه به ډېر د خوند. اوس هم زمونږ په منطقو کې رواج ته لغبان ننګرهار نورستان کې دي چې هغه پنیر خلک جوړي.
نو موري وایي چې په دودی زبانه د غوا لوچشتي څخه هم د پنیر توم نه جوړیږي، خو په اوس وخت کې له یو شمیر طبي کولی څخه هم استفاده کیږي. د کابل قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکو حیات الله ستانکزی وایي چې په دودی زبانه د پنیر یا خیدک جوړول ځانګړی مهارت غواړي. دا چې څه ډول جوړیږي هغه یې په اړه وایي.
په یو شکل باندې جوړیږي دواړه، دا شیدې سیدی دا ګرمې کی دې کې بلګې کې تروې واچي، دا خراب کی کنه او دې بلندې ور بدی ګو شمشه به کې وای 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 کنه او دا وبسې دې کمی دا ټول به سر تر وخې دې به خلته کې واچي. دا زوړندې کې د یو رد یا سکم رس کنه سدیر ساته دوی ساته دا زوڑه نیکن دا پنیر سیده دا تروشته او خیده سیده خوک ده پخپا خطا کم جور کرده دا بل پنیرم نگو سو بلنه جور کرده سار که منگه خرو دی اغتر مروبا سره
د زیاتوی چې د پنیر شیدې چې کله خپل شکل ته تغیر ورکړي نو په یو ځانګړي لوښي کې اچوي او د پنیر یا خیدک چکی ترې جوړیږي. د نیمروز ولایت اوسیدونکو امان الله وایي چې ځینې خلک پنیر پتروشو مستو جوړوي، ځینې ورته خپل توم نه جوړوي او ځینې ګولۍ کاروي.
شیدې ته جوس ورکړي چې جوس ورکول بیا مستې اچي بیا پنیر جوړیږي. شور جوړې که خواجه جوړې شور بیا مالګ اچي. نو ستاسو خواته دلته جلال آباد خواته دا کوچیان ته رواج دی عمل دی. موږ په ځای کې بیا خواجه پنیر رواج دی. موږ هغه خواجه پنیر جوړو د کشمش سره خوري، د ډوډۍ سره سهار خوري، ماپسین کې وجې سي بیا خوري، د چای سره خوري.
دی وایي چې که څوک غواړي پنیر جوړ کړي نو بیا یې د مالګې په اوبو کې اچوي او که چیرې خیدک غواړي نو له مالګې څخه یې لرې ساتي. اولګل کوچی چې خپله یې د میږو له شیدو څخه پنیر جوړ کړي او لا هم پنیر جوړوي، زموږ همکارې فرشتې مرسل ورسره مرکه کړې ده. نوموړي د پنیر او خیدک د جوړېدو تاریخ او خرڅلاو په اړه غږېدلی دی. د اورېدو بلنه یې درکوو.
د خیدک او د پنیر فرق دا ده چې خیدک چې ده دغه پرون د څو کې نن یې خوره، سبا ته یې خوره، پندې جمعه کې خوره، او پنیر چې ده معمولا په پنیر باندې 15 میاشتې تر شپږ میاشتو تر یو کال پورې خلک باسي، هغه داسې ترشیږي، له ځانه داسې ترشیږي چې ته به وایې چې مالګه دې پکې اچولې یا د لیمو پکې اچولې ده که نه. نو د پنیر فرق او د خیدک فرق دا ده چې پنیر ډېر عمر یو چا سره تېری بیا راځي بازار کې خرڅېږي، او خیدک چې ده تازه تازه هر ورځ خلک جوړی بازار ته راوړي خرڅې دغه ته خیدک وای او غته پنیر خیدک تر واخلې او یو کال په کور کې وساتې دا نه خرابېږي. دا یخچال تم ضرورت لري پکت لمدی او په پیو څو وخت پورې چا نور رازولم کا په پاک سوچا تاری نه خلته کې ټاپټې نه ورته جوړو کتان نه ورته جوړو کنه په دې کې رازولم کا خپل کور کې یو کال وروسته دا تر اخلې او ته یو ملما ته کې نه غبدې ته پنیر نو مخلي ځکه چې دا سوري به یو څه معلومیږي. لکه د نورستان خلک وځي مونږ نورستان پنیر مسوله مشهور ده، شهرت دا د نورستان یو سلام منطقه ده. دلته دوی پنیرونه جوړي هم د ذخیره کوي بیا چې دا ډیر وخت پروسه په یو ځل باندې لاس منو 15 لاس منو پنیر بازار ته راځي.
اوس په طریقې جوړول لګراته وغندګي
طریقه خو د خیدک د جوړولو دا چې کله د منګ شودي ولوسو کنه دا شودي د سنبالولای نو په دې خاطر باندې دا شودي د منګ به هدل اړ نسی نو دا بیا په خلته کې اچو او لګ تومنه یا مستی یا د ترونه هغه وتلې وبته تریوزی دا ورواچو څورانی سي لګ سختي سي د شودو له حالت اوزي بس بیا خلته تډک کو خلته زوړند کو په 2 ساعته کې دا وچیږي چې وڅ هم سي کېکاګو ګرځيږي ګټه دار چې منګ ډیر شودي په خیدک بدلو او خیدک قیمت اوچت ده بازار ته سره وړي خو په اسانه خرڅيږي. نو غو دي کور څکم ضرورتونه او شی امغه ور باندې بیا پوره کوو.
تاسو خپل کوم وخت خیدک یا پنیر خرڅ کړئ؟
دا وسم موږ معلومه لرو دلته ځکه چې موږ خپل کابل خار نه ډیر لري اوسېږو دي موږ شو دي مستي کابل خار ته نه رسیدي. ما خپل څو واره خیدک په کور کې جوړ کړی ده خو خیدک معمولا خزي جوړي او غټ هم اکثره ته خزو ته ځي ځکه چې نارینه دا شی نه کوي. خیدک خزي جوړي او بیا نارینه وته ورکی یو نیم کوچه اګه مور سره مرګري کې نه پیسې چلته په خار کې دغه کیږي هغه بیا خزي ور باندې چې څه ضرورت یې مغه ور نه راغواړي من پلی ول سوا دیار ل سوا پنځل ل سوا کله خو ل زر روپې نه کته نه خرچيږي ل څوار ل سوا پورته نه خرچيږي دا نه خونه دي.
اکبر خلک به ډیر خوښین ځکه
طبي جوړ سوي طبي دې چې خالص شو ډیر ل وسل کیږي ګرميږي د مستو یا د ترو توم نه ورچول کیږي چې ورانی سي او نه په خیدک کې چل کیږي. خیدک نشي اوسه له ځکه کې ته وبم ګاډي کې ور نه وزي او که ته هر شی ور کې ګاډ کې کنه نو خیدک بیا خپل د دې جوړښت لکلي ناراضي د ولسی خلکو په لاس باندې عملته بازار کې ټول خلک پیږي چې دا پیور خالص دی یعنی هغه د کارخانه او د کاغذ کوم نه خلې کې نه کوم ډبي کې باندې همدغه سي عادي پلاستیکو کې خلکو ګرد ګرد تاسو بلیدلې بازار کې کنه توکړې بس په دکانونو کې کې ټول خلک پیږي چې دا یو خالص شی ده.
په تاریخ چا پیږي دا څه وخت نه را دوت شوی ده
منګ هوز د کارخانه پیدا کړي د صنعت هم پیدا کړي دا اوس چې څان خلک راوړي کوچور نه جوړي هغه بازارونو کې په وړو وړو کوټو کې خرڅيږي د خاري خلک اخلي کنه تاسو باز شان نه جوړي کنه د کوچیتوب لزون سره دا مرګره یو شی ده چې په هغه وخت کې به نازولو ملمنو ته لچی سره خلکو پنیر یا خیدک برابر او په خارونو کې به مړو خلکو او حکومت او غټو چارواکو به دا شی اخیسته په ډیره خبره باندې نو کوم ورځ نه چې کوچیتوب شروع ده کوم ورځ نه چې مالداری شروع ده دا خیدک سره مرګره دا غ کلیوال فرمول د خلکو راوستل ده.
د زیاتوی چې د ننګرهار کونړ او نورستان په ګڼو سیمو کې مالداران پنیر جوړوي او د همدغه پنیر پنیر د خرڅلاو لمخي د خپل ژوند او رزانی چاري رواني کړی دي. د کابل اوسیدونکو حاجی ګلاب وایي چې پنیر ځانګړی بی او ارزښت لري، خو په نورستان ولایت کې هغه پنیر ډیر قیمته او با ارزښت وي کوم چې زیات وخت پرې تیر شوی وي.
پنیر خود څه شی ده؟ د کوچانو خلکو اندای اهم شی ده چې دې سره ډیر شوق او ډیره مینه لري. که څه ورسې میلمانه یي که هر څوک دوی په ډیر په خوند ده پنیر ده. دې کې یو خیدک ده، یو پنیر ده، دوه قسمه ده. بیا هغه د موږ د دې خلک زیات نن سبا پنیر خوښوي. څونه کوچان دي چې دوی په سبۍ نه اول سبۍ ناشته همدا پنیر ده، او د غرمې هم که ورسي چې نور څه نه وي کوچان خلک همدا پنیر ډیر خوري. اوس خو خیدک ده، د هغه ځانته مزه ده، پنیر ځانته مزه ده. نو پنیر تروشي دا دې د کوچان د جلال آباد دا خلک ډیر خوري، او چې دا خیدک بیا اهم خلک تر وړي او د دوکانونو کې کوچان خرڅوي او خلک یې اخلي. زه خپله واخلم مایز سره خورو او موږ یې راوړو. بیا شین چې سره ډیر خوري من مشران دا نور ټول لاشین چې سر زیات بیا د اخري خیده کړم.
دی وایي چې په اوس وخت کې یو شمیر خارجي پنیرونه هم په بازار کې پیدا کیږي، خو هغه پنیر چې په افغانستان کې په دودیزه بڼه جوړیږي ډیر خوندور دی. 25 کلن ځوان سلیمان وایي چې په کلیو بانډو او کوچیانو کې پنیر او خیدک یو لبا ارزښته خوړو څخه دي.
خو چې د ډیر اصلي خوراکونو نو د خیدک هم دوی جوړو دي. د خپل د ژوند لپاره ما سهار ته چای کې خوړه، غرمه کې کم د ښه محترم میلمه چې ورته راغی دا ورته کېښوده. خو اوس دا موږ چې خیدک خورو سهار دا له شاتو سره هم خورو، له مامیزو سره هم خورو، پاش پنیر سور پنیر چې ده هغه به یوازې له ډوډۍ سره موږ خورو، هغه له شاتو یا هغه سره موږ نه خورو. خو تر ټولو ښه غذا داسې ښه مکمله غذا ده، صحت دپاره ډېره مفیده غذا ده، او د کوچانو ښه معتبر میلمه هم دا
د زیاتوی. د پنیر او خیدک خوراک مفید دی، خو باید پاک وساتل شي، او کچیر پاکی په پام کې ونه نیول شي نو لری نه ده چې انسان ناروغ کړي. دا چې له پنیر او خیدک څخه څه ډول استفاده وشي، د سمین غر روغتون مشر ډاکټر اسدالله مومند یې په اړه وایي.
پنیر که چېرته داسې اوبو کې ونه ساتل شي نو یا داسې پاک ځای کې ونه ساتل شي، عموما میکروبونه دي، میکروبونه په هغه باندې ورزي، او چې انسان یې که چېرته وخوري او ونه وینځل شي نو اول باید په ګرمو اوبو باندې وینځل شي چې هغه میکروب یې د منځه لاړ شي، هغې بیا نو وروسته بیا په یخو اوبو وینځل شي. کوشش وکړي که چېرته په مالګ اوبو وینځل شي نو دا به بهتره وي، ځکه چې هغه مالګ اوبو سره د هغې میکروبونه یو اندازه د منځه ځي. نو بیا یې په ګرمو اوبو باندې وینځل شي، نو بیا که هغې نو وروسته خوراک ته آماده کیږي.
ځینې خلک د پنیر ډیر زیات وخت ساتي، یو کال یو نیم کال وروسته ساتي بیا یې خوري، دغه صحت ته څومره تاوان؟
دا ډیر زیات صحت ته تاوان په دې رسي چې دې سره اسهالات رامنځته کیږي. نو اسهالات انسان ډیر زیات ضعیفه کوي، نو هغه انسان وجود کې چې کومې اوبه دي هغه د من ختموي. نو کوشش وشي چې باید دغسې په پنیر خوړلو نه خودداري وشي.
د ډاکټر مومند په خبره چې په بازارونو کې خرڅیدونکي پنیر هم باید پټ وساتل شي، او کچیرې میکروبي شي میکروبونه یې په اسانۍ له منځه نه ځي.
درنو اوریدونکو، دا و د دیو نه ژوند په شیبو کې خبرونه زموږ نه نه خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو پیښه هم اوریدل شي. pa.azadiradio.org او کچېری غواړی لیکون راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
ساتھ نندے په پیاله کې جوهر نا، ساتھ نندے په پیاله کې جوهر نا، پتر خوبوں کی بوئی دا کوثر نشتا،
Patrko boke boida kasar.